درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زما حق دی پروګرام لرو چې څو شېبې وروسته به فریده سیال وړاندې کړي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي د امنیت په ګډون په بیلو بیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د کابل د یوه خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي، د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پرېکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له دې وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسی شي. مجاهد د تورنو بهرنیو وګړو شمیر ونه شو، خو زیات یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشي شي. د ایران په جنوبی شهر شیراز کې پرون یکشنبه څلور تنه افغان کارګر د سپټیک څاپ غازو مسمومه مړه شول. د شیراز د شاروالۍ د اطفایې رئیس هادي اعتماد پورزایی رسنوی ته ویلي، دا څلور افغان کارګر هغه مهال مړه شول چې یو تن یې په سپټیک څاپ کې بند شو او نور یې د ژغورلو هڅه وکړه. څلور واړه د یوې کورنۍ غړي دي، یو پلار او درې زامن. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور شپېته تنه افغان کډوالۍ چې دغه هېواد ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو په ارجنټین ښار کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړ چې دا کسان په یوه لارۍ کې د هغې له ایراني چلوونکي سره نیولې دي. د سږ کال په جون میاشت کې ترکیې له خپلې خاورې 138 افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د کانټینینټل سیالیو په لړۍ کې نن په خپل لومړۍ سیالي کې د چک جمهوریت له لوبډلې سره مخامخ شو. په دې لوبه کې چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې پیل شوه، څلور پر څلور مساوي شوه. د فوتسال کانټینینټل لوبډلې د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 13 پورې دوام کوي. د عمران خان مدافع وکیل وایي د ته اجازه ورکړل شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوی له پیلولو مخکې نن له هغه سره په محبس کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر اویا کلن عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې د ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې له ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی دی. توکیو ته د حسین امیر عبدالله یان د سفر په ایجنډا کې د صدر اعظم فومیو کیشیدا سره کتنه شامله ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عبدالله یان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبدالله یان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. او اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد په دیمپرو پتروفسک او خارسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حمله کې د یو وطن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خارسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې شهر په مرکزی برخه کې د یو توغندي په لګېدو یو شزه وژل شوې او یو تن ټپي شوی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ساتي رادیو نوري د اسما حق پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادا کړی د چوس په افغانستان کې تر بل هر وخت بشري حقوقونه رعایتيږي او په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي دي چې څوک نشي کولای ورنه سرغړونه وکړي. نموري د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپل تازه مرکه کې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ نوښته په خپل ټویټر خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې خپل سری زندانونه نشته او د محکمې له پریکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شانې دا وکړه چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولای چې دوی انسان ته په نکاح او یا د میراث له حق څخه بې برخې کړي. نوموړي په دغه مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري حقونه له هر وخت څخه په ښه حالت وخت کې دي. اوس په افغانستان کې څوک کوم کس نه حق نشینی ولی بندي خانو ته نشي اچولې پرته له محاکمو څوک فیصله نشي کولې. هر چا ته خپل حق رسي کې هر څوک محفوظ دي. البته د امیر خان متقی خبرې وي او په د خبرو په برخه کې ویل دي چې د دوی د امیر د فرمان په اساس باندې چاغي صدر کړي دي څوک د خزو حق نشي ځای کولای. خلک په زور خزي نشي پنيکا کولای. خزي نه څوک د میراث حق هم نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خزي اونجونی د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو نور حقونو هم بې برخې شوي دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د خزو د حقونو فعالانې وږمه سادات او روبینه هم در تر سره په خبرونه کې دي. تاسې دواړه قدرمنې ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلی سادات که په پیل کې تاسې ته راشو، د اغلی د خغلی متقید خبرو یو برخه ما دلته یادونه وکړه، تاسو هم کېدئ شي د دې د خبرې اوریدلې وي. څومره د خغلی متقید خبرې په افغانستان کې د شته واقعیت سره ساس پان باندې سمون لري؟
سلام سر کې، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. زما په اند فکر کوم چې دغه څه چې طالبان وایي دغه ټول د بشري حقونو پر ضد دی. البته هغه حقونه چې دوی ښځو ته ورکړي دغه حقونه د دوی په نظر د ښځو حقونه دي. یعنی د یو ښځې حق د ستاسو په نظر یا د ټول دنیا په نظر سره دی ته دوی نه ګوري. د دوی په نظر څه حق چې دوی غواړي هغه حق صرف د واده کولو حق یا د مثلا د دوی دا حق چې هغوی په کور کې کینی دغه حق دی، مګر دا حق نه دی. ښځې د ازادي حق لري، په اجتماع کې د کار کولو حق لري. فکر وکړئ همدا اوس دوی په زرهاو ښځو یې بیکاره کړله. هغه ښځې چې د کور نانوار وو هغوی خپل هغه یتیم اولادونو ته ډوډۍ د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی کس و. نو کله چې دوی هغوی باندې ډوډۍ بندوي یا مثلا هغوی باندې کار بندوي، او بل دا چې شرعي حق چې د تعلیم دی هغه حق د ښځو د نجونو نه دوی اخیستی او هغه پرې بند کړی، نو کوم حق ته دوی بشري حق وایي؟ پدې زه پوه نشم. نو اصلا هغه حقونه چې ښځو ته باید ورکړل شي د هغه حقونو نه تر بل هر وخت دوی تر پښو لاندې کړی هغه حقونه، او د ښځو لپاره اصلا دوی حق نه دی ورکړی په افغانستان.
اخلي سادات قدم راته وایي، توپیرونه څه دي؟ ولې طالبان یوازې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې فکر کوي چې د واده حق او د میراث حق د ښځې حق ده، او زده کړه یا کار کول لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اوس زده کړې نشته، کار نشته، او دغه برخه کې اوس ښځې فعال نه دي، د فرمانونو په اساس باندې ښځې په دغې برخه کې کاملا محروم دي، ولې توپیر دلته د طالبانو او د نورې نړۍ د نظر ترمنځ ده د بشري حقونو یا د ښځو د حقونو په برخه کې؟
متاسفانه دغه میراث حق او دا د واده کول انتخاب او یا هم په د واده کول په برخه کې هم د هغه حقونه هم دي ورکړي. د دا څه چې وایي هغه عمل د دې عمل نه دي. متاسفانه تاسو ګورئ چې په زرهاو نجونو په ډېر کم سن کې هم دا اوسم واده کیږي، ځکه چې خلک د دینه دار لري چې دا سني شي چې کوم طالب راشي او زما لور باندې داوا وکړي. نو هلته یوازې دا نه دی چې مثلا کې یو جنۍ په بدو کې ورکول کیږي او یا هم ولور پې اخیستل کیږي. دغه ټول مسایل دي چې دوی پې غور نه کوي، فقط په دغه باندې دوی غور کوي چې ویل د نجونو واده کول دا د دوی حق دی. نو یا میراث اخیستل د دوی حق دی. میراث کوم خزه ته تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه میراث ورکړل شوی چې دوی دا وایي چې موږ د اقل دا حقونه هغوی ته ورکړي، او دا د هغوی حق دی. مخکې هم دوی ته ورکړل کېدو، اوس هم زه فکر نه کوم چې ورکړل شي. خو کدی وای چې مونږ د حقونو غوې ته ورکو نو دا د یواز د خځو حق نه دی. د خځو حق ازادي بیان دی، د خځو حق کار کول او حق دی، د خځو حق شرعي حق د تعلیم او تحصیل حق دی. نو کله چې تاسو د ټول حقونه د دوی نه اخلي تر څنګه دغه صرف ژبه باندې چې تاسو وایي چې دا حق مونږ ورته ورکو، په دې باندې دنیا کویږي، په دې باندې ټول خلک کویږي. کدوې هر څه دا دوی د دې اسمن خبره نه مانی چې هم دا اوس دوی په قطر کې دغه خبرې کړي. نو په قطر کې دوی آیا په هغه مملکت کې هغه دغه د خځې د هغه مملکت خځو ته دی ادا اقل یو ځل کتلی چې دلته په دې مملکت کې د دې خځې څه حقونه لري او آیا هغه مملکت سره دوی خپل سیالي برابر کړی چې دوی هلته ځي او وایي چې موږ د ښځو ټول حقونه هغوی ته ورکړل شوي ورکړي او د ښځو حقونه خوندي دي په افغانستان کې.
ستاسې په اند باندې طالب چارواکي ولې دغه ډول څرګندونې کوي سربېره پر دې چې تاسو یادونه وکړه که هغوی هېواد کې چې دوی همدا خبرې کوي هلته مېرمنې شته کار کوي هغوی د کار کولو اجازه لري، بیا هم ستاسې په اند باندې سربیره پر دې چې کېدې چې دوی په دې مسله باندې پوي وي چې هغه هوا ته ځي هلته مېرمنې د کار کولو اجازه لري، بیا هم دغه ډول څرګندونې کوي، دوی په څه نظر دي چې خلک په دغه مسایلو نه پوي یا که دوی ډیر پويږي؟
دوی فکر کوي چې خلک باندې پويږي، دوی به فکر کوي چې خلک باندې پويږي، اما خلک پويږي. دوی په دې فکر کوي چې دوی ځان ته برات ورکړي په خبرو کې، ځان ته برات ورکړي په مطبوعاتو کې، دوی خبرې وکړي په مطبوعاتو کې، یو څوک ښځو ته چادري واغوندي او هغوی ته وایي تاسو غږ وکړئ چې موږ د دې حکومت نه راضي یاستو، مګر تاسو دنیا ته وګورئ، تاسو هغه ښځو ته وګورئ چې په زرهاو ښځو په کیسو وځي او ستاسو پر ضد شعارونه ورکوي، هغه ته تاسو دوی باید وګوري. مګر متاسفانه دوی هغې ته نه ګوري. د دوی فقط مقصد دا دی چې یعنې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني، فقط دوی همدې ته په تمه ده چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. مګر خوشبختانه چې تر اوسه پورې هېڅ کوم مملکت دوی په رسمیت نه دی پېژندلی او هېڅ کله به یې هم ونه پېژني. او تر په ټول مملکتونو کې تاسو چې ګورئ ښځې خپل د حقونو په خاطر ودرېږي او هغوی په افغانستان کې هم چنان ښځې دي چې تظاهرات کوي او که په بهر کې هم ښځې تظاهرات کوي، البته د افغانستان د ښځو په خاطر تظاهرات کوي، خپل غږونه جوړوي تر څو د هغوی حق او حقوق ورکړي. نو دنیا خو ګوري دا ټول دا حتی ګوري چې فقط یو نفر یا یو ګرو یا یو ډله څه وي او پوره د دنیا خلک او د دنیا په ټول دنیا کې چې افغانان اوسیږي هغوی څه وي. نو همدغه دي چې هغوی غواړي چې په رسمیت پېژندل شي او حقیقت دا دی چې دا دوه کاله شو چې هغوی تر اوسه پورې په رسمیت پېژندل شوي نه دي. دا ټول همدغه دلیل دی چې څوک په دې باندې اعتماد نه لري.
په دې موضوع به وروسته هم خبرې وکړو چې د ښځو د حقونو ورکول او په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه او ښځو د کار اجازه څومره کولای شي د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مهم وسي. اغلی روبینا همدرد هم ورزو، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر اغلی. تاسو راته وایي د خغلی متقی د خبرې څومره ستاسو په باندې په افغانستان کې دایني واقعیت سره سمون لري او آیا واقعا په افغانستان کې ښځې خپل ټول حقونو ته رسیدلی؟ ستاسو په
سلامونه تاسو ټول قدمونه اوریدونکو ته مو لکه څنګه چې تاسو توازی دا په افغانستان کې په خو د خځو حقونه یو تعریف درلوده یا تعریف شوی وو، اته د ټولو وګړو هغه اساسي حقونه تعریف شوی وو چې هغه څه په ملي اسنادو کې څه په بینالمللي تقنیني اسنادو کې ټول واضح او خلکو ته او هر چا په هغې باندې استناد کوه او د هغې په اساس باندې به خبرې کېدلې، بحثونه به کېدل او پریکړې به کېدلې. متاسفانه اوس چې هغه اسناد ټول نه منل کېږي یا ټول حتی زموږ اساسي قانون د افغانستان چې اوس ملغی اعلان شوی دی او څوک په هغې باندې د هغې په استناد باندې کړنې نه ترسره کوي، په همدې اساس دی چې د ښځو اساسي حقونه تعریف نه لري. طالبان خود په خوانه مونږ ته معلومه ده چې دوی ښځه فقط یو انسان په توګه نه، بلکې د کورنۍ چاپیریال کې یو محدود جنس په توګه پیژني چې فقط هغه راولي او په کورنۍ چاپیریال کې چې نکاح وکړه، میراث واخلي، ماشومان راوړي، په دې سترګه ورته ګوري. کلونه کلونه همدغه د دوی البته د دوی خپل شاید زنه چې تحصیل کړی باندې ملکونه کې دا اوس د دوی خپل لوران خويندې د کور نورې غړي تحصیل کوي هغه په دې باور نه دي خو اوس د سیاسي تعاملاتو په خاطر د سیاسي په همدغه نوم باندې دوی راغلي دي مجبور دي ځنې چې باید همدغه پالیسي مخ کې ویسي په دې خاطر باندې دا کوم یو اساسي مکتب هم د دوی لپاره نه دی کوم سیاسي فکر هم دقیقا نه دی مګر دا کله کله وسیله شي کله د سیاسي تعامل لپاره د دوی یو کړنه شي یو باز شي یو برات شي چې ځان ته یې ورکوي نو اول اول باید یو څوک پیدا شي متاسفانه د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم موږ سره په دې اکله مرستنه کوي چې د اسلام د نظر نه یا د شریعت په اساس د ښځو حقونه تعریف کړي د ښځو حقونه چې په هر اصل کې راولي
خو هغه هم درد لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي دوه درې ځلې د اسلامي هیوادونو سازمان چارواکي افغانستان ته لاړل سفر یې وکړو ترکیې نه ځینې اسلامي علما ورغلي وو او مکو تاسو کې وګوره په دغه دوه کلونو کې د نړۍ زیاتره هغه کسانو چې هغه په دینی چارو کې خپويږي او عالمان د دین په طالبانو یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پانتونونو خوانځي او دروازې خلاصې کړي ته د ټولو سره بیا هم طالبانو سره ولې دا نظر ده
د اسلامي ودونو کانفرنس دقیقا چې درې واره یو اعلامیه یو واره افغانستان ته راغلل دوه واره اعلامیه صادره کړې ده خو داسې مشخصه ناسته چې باید افغانستان د یو دغه غړي ودونو څخه وو نن چې کله داسې یو اساسي معزل سره مخ کیږي زمونږ تم او توقع ده چې دغه بحث ته ډېر جدي توجه وشي پاملرنه وشي وخت ور باندې خپل ځای کړه ځکه چې دا یو داسې مازال د افغانستان کې چې د افغانستان راتلونکو پورې اړه لري نن کوم جونې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي دوی به تعلیم پات شي به سواد پات شي دا زمونږ د هیواد راتلونکو سخت متضرره کولای شي تاسو وګورئ په نورو نړۍ کې اوس جونې او د نارینه او د نارینه او ښځینه بحث اصلا شتون نه لري ټول په دې اړه کې چې ځان یو ځای ته ورسوي خپل هیواد ته اصلا د سواد موضوع حل دا هیڅوک په دې باندې بحث نه لري مګر متاسفانه یوازې نه هیواد د نړۍ په کچه افغانستان د پاغي کې نیم نفوذ چې خزینه دي د کار نه محروم دي د ښوونځي ته تګ نه او تحصیل نه محروم دي دوی ډیر زیات نور محدودیتونه سره مخ دي حتی دا ګوند سیدا فکرام زموږ سره شته دی او افغان خزي په توګه چې کوچیرته طالبان یا کومه ډله د نړۍ سره سیاسي تعامل کې بریالي شي یا مثلا په رسمیت وپیژندل شي شاید دا محدودیتونه نور هم ډیر شي نه پوهیږم چې نور به دوی خو بل اجندا تر د وخت نه چراغلی دي موږ متوجه یو چې د افغانستان هغه اساسي څومره چې دي چې ټول وګړي د فقر سره مخ دي بشري بحران سره مخ دي کار زمينه چاته برابر نه ده ځوانان په تیښته دي د ټول ستونزې یو خوا پاتې دي ټول ورځ یو نوې محدودیت د یو نوي فرمان سره نړۍ ته وړاندې کیږي یعنی څه دلته نور موضوع نشته بل اجندا نشته فقط اجندا د دوی خزه ده د دې اجندا فقط په خځوانه د محدودیتونو وضع کول دي او نړۍ هم هغه څه چې باید د دې په برابر کې وکړي متاسفانه عمره په شدت سره اقدامات نه دي شوي
نن نه کور ودان جوندي اوس هغه هم در تاسو به بیرته راوګرځو هغه سادات تاسو ته راځم خلی هم در اشاره وکړه د اسلامي همکاري او سازمان ته چې دوی لامی ورکړي د افغانستان په اړه حالتي هیئت للی و په ټوله کې څومره توقع باید افغانان له نړیوالو وکړي په دغه برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې ستاسو په اند باندې دا موضوع خپل په افغانستان کې خلک حل کړي او کنه نړیوال ورسره ودرېږي کمی و خهال لارده
ملن استاس بونا که در افغانستان خلق در موضوعات حلوله شو اغوی به همه غورز چه طالبان افغانستان تنین و تلنو در ما غورز نده عرض حلول مگر متاسفانه چه در افغانان پلاس نده د افغانستان د خلکو
په اړه اخلي سادات یو مسله چې تل په افغانستان کې مطرح ده او طالبان هم ورته تل اشاره کوي، هغه وایي چې بهرنیان هڅه کوي د خزو د حقونو په نوم باندې، د نجونو د حقونو په نوم باندې مونږ باندې غربي فرهنګ وتپي. فکر نه کوي چې دلته بیا مسؤلیت ډیر خپل افغانانو ته راځي کیږي چې هغه خپل راپورته شي یا په ټوله کې د خپل حقونو خپل غوښتنه وکړي؟
البته هغوی هم خپلو حقونو دپاره غږونه پورته کوي، مګر متاسفانه د هغوی غږونه خاموش کیږي. هغوی همیشه تاسو ګورئ کله چې تظاهرات کیږي په افغانستان کې، نو په تظاهراتو کې همیشه په خشونت ختمیږي د هغوی تظاهرات، ځکه چې هلته اصلا طالبان هغوی ته دا حق نه ورکوي چې هغوی غږ جګ کړي. که غږ جګ کړي یا هغوی بندي کوي یا هغه ته غواښ ورکي او یا هم هغه تختارونه ورکي، نو فکر وکي چې دا هغه ټول فامیلونه هلته دي، دا هغه فامیلونه په خطر کې، هغه نشي کولای خپل ټول فامیل په خطر کې واچي. نو همدغه وجه ده چې کله چې هغه غږ کیږي نو دوی د هغه غږ خفه کوي. نو هغه متاسفانه غږونه جګی، مګر هغه څه چې باید ټول نړۍ دوی سره ودرېږي، نړۍ نه ودرېږي.
مستغه دوړو وزیتون ته پکتو اخلي سعادت په بخنی سره دغه دوړو وزیتون ته کتو پکتو چې افغانان دندنه په افغانستان کې پاسانه باندې شي کولای دغه موضوع پاړه باندې خپل نظر څرګن کړي، او طالبان هم د یو بهرنۍ فرهنګ کله شو ورته څوک یادونه کې تاسو بده مجاهد څرګندونی لیدلې وي په دغه باندې د نورو طالب چارواکو چې هغه د نجونو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي موضوع بولی او نړیوالو وغوښتي چې د افغانستان داخلي سایلو کې مداخله ونه کړي. په دغه ډول حالاتو کې درې محلار څه ده؟
متاسفانه طالبان هیڅ کله په دې فکر نه کوي چې د ښځو حقونه اصلي حقونه او شرعي حقونه یې څه دي. هغوی حتی هغه د تعلیم او تحصیل حق چې د هغوی شرعي حق دی هغه هم هغوی ته نه ورکوي. نو هغوی ښځې زنداني کړي، کله چې هلته یوه طبقه زنداني شي، نو که دې کې نړۍ مداخله ونه کړي نو دا خو هیڅ امکان نه لري. دا هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ مداخله نه وي. په دې کې چې نړۍ مداخله ونه کړي او دوی موږ سره ونه درېږي، نو ډېر مشکل دی چې دا نیمایي افغانستان یا نیمایي ټولنه د افغانستان ښځې جوړوي. نو دا نیمایي ټولنه چې په بند کې وي اته د نفس اخیستلو اجازه هم نه لري، او دوی هم وایي چې اصلا نړۍ دا حق نه لري چې زموږ په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. نو دا د دوی داخلي مسایل نه دي، دا د انسانانو ژوند دی، دا د بشري حقونو د ښځو حقونه دي، د بشر حق دی. نو دې کې که دنیا مداخله ونه کړي نو څه فکر کوي چې دا خلک به د ولګې نه مړ شي، خلک به د مثلا بیکاري نه د هغوی ژوندونه څه کیږي؟ بل دا چې په کومو لارو باندې دي دوی، آیا نړۍ ته دا ګواښ دی که نه دی؟ که افغانستان کې ولګه ډېره شي نو فکر وکړي چې خلک ټول د دوی نه ترورستان جوړیږي، د دوی نه غله جوړیږي، نو دوی نور مملکتونه څونه ګواښ دي؟ نو مملکتونه مجبور دي چې نور نړۍ مجبور دي چې په دې کې مداخله وکړي. که مداخله ونه کړي نو هغوی ته هم دا کېدای شي چې یو ګواښ وسی، او پاینده کې دغه بعد هغه لمن ته هم ورسیږي.
مننه تاسو ته بیرته راوګرځم. اخلي همدر تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پرنجونو او پرخوز محدودیتونه وضع کولو پاړه کڅم ځینی طالب چارواکو پدی د تعلیم درځخت باندې پویږي، او تاسو یادونه وکړه چې د دوی ځینی اولادونه خويندې لورانه په هر زده کړې هم کوي. تاسو په ان باندې دغه نظر چې دوی پنجونو باندې پر تعلیم یو د خزو پر کار باندې لګولای، اصلا لکم زی سرچینه اخیستی ده؟ او په ټوله کې ولی تعلیم د وسیلې په توګه باندې د رسمیت پیژندلو لپاره وکارول شي؟
اولا خو مونږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې متاسفانه یو حرکت چې هغه کامیابیدلی شي هغه د شریعت نوم دی، چې کلونه مونږ په همدې نوم باندې یعنی مختلفې ډلې قدرت ته رسیدلی دي. ځکه چې د یو شی په برابر کې چې خلک نه ودرېږي یا تضاد نه ښایي هغه د شریعت نوم دی. او دغه کومه ډله هم د شریعت په نوم راغلی ده، اوس غواړي چې خپل هماغه شرعي اصول چې دوی په خپل ذهن کې خلکو ته رسم کړي، او د دې تر شا البته نور مسایل دي، هغه اوس هم دوی ورباندې مجبور دي چې پابنده پاتې شي، چې هغې کې یو هم د نجونو د مکتب او د تحصیل مسله ده. یوه لویه نیوکه چې دوی پخوا په جمهوریت باندې کوله او په نورو مثلا حکومتونو باندې، دغه زمونږ ټول ملایان په ټوله کې چې کوي هغه ازادي ده د غرب نه. مثلا دوی متاسفانه هر څه چې د ښځو هغه اساسي حقونه دي هغه غربي حقونه ګني او غربي نوم ورته ورکوي او ورکړی دی. په دې باندې ډېر بحثونه دوی کړي پخوا، اوس یو رقم ځان مجبور احساسوي چې باید هماغه خپل بحثونه دفاع وکړه او په خپلو وعدو او په خپلو خبرو او نیوکو باندې دوی پابنده پاتې شي، چې هغه د ښځو د حقونو مسله ده. او بل دا چې ما مخکې هم وویل چې دوی یو تعداد مثلا خپله د اوس فامیلونه یې خپل لورانې تحصیل کوي په بهرنیو هیوادونو کې، او تاسو ته معلومه دي چې هیڅ یو هیواد د نړۍ په سطح باندې نشته چې هغې کې د یو داسې پانتونونه وي چې فقط د نجونې په تورو نقابونو کې هلته ځي او بېرته دی ونه راځي، او هلکان دې نه یو ویل او فقط شرعي درسونه دي. داسې یو پانتون زه فکر نه کوم چې په نړۍ په هېڅ ځای کې دی، ولو که هغه پانتون اسلامي هم وي، په هماغې کې هم نجونې نارینه او ښځینه په یو ازاده فضا کې درس سره لولي او زده کړې کوي. نو د دوی په خپل منځ کې هم ډېر مخالفتونه دي. تاسو څو وارې ولیدل چې خپله معصوم ستانکزی چې د دوی دغه مذاکره ټیم قوي غړی و، هغې هم په دوو غږو که په خلکو یې غږ وکړه چې دا څه چې دوی وایي دا د دوی حق نه دی، او تاسو هر څه چې خلک درته وایي باید وی نه منئ. خو متاسفانه خلک افغانستان خلک یو خو د جنګونو نه ستړي دي. بل دا چې جنګ هم تاسو ته معلومه دی چې په بل رقم خدای خلکو سره نه کیږي، او که ته جنګ ورسره کړې، جنګ هم سرمایې ته ضرورت لري، مصرف ته ضرورت لري، دا خلک د بېګا ډوډۍ نه لري. دوی په څه شي باندې مبارزه وکړه، څه رقم مبارزه وکړه؟
اغلی همدرد، دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه په بخښنې سره چې مخکې لینې چې تاسو نور توضیحات ورکړي. د ښاغلي ستانکزي خبرو ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې دا به خپلم د طالبانو یو ډول پالیسي وي چې دوی وکولی شي له خونه پر پانتونونو پر خونځي و بندیز و ځکړي له بل طرف نه ځینې چارواکي د سترګندونه وکړي چې خلک د خپل طرف ته جذب کړي یا د خلکو په پلوې باندې خبرې وکړي؟ فکر نه کوي چې دا هم د طالبان د پالیسي و برخه وي؟
لکه څنګه چې د دوی د ماین د نګونکو سای راپورته شوې، د دوی ترمنځ هم متاسفانه دومره اتفاق نشته چې دوی د کینی او داسې یو طرح دې جوړه کړه چې زه به مکتب نه پرېږدم ته ورشه دا نظر ورکړم. متاسفانه نه، د دوی ترمنځ هم بے اتفاقي اوج ته رسېدلې ده. په یو نظر نه دي، په یو انت نه دي، کړنې یو د بل سره په تضاد کې دي. خو مجبور دي چې هغه څوک چې مثلا یو څه صلاحیت د واجنه ټیټه سطح کې دي، هغه د لوړې سطحې تابع اوسي او د هغوی فرمان او خبره ومني. نه، د دوی ترمنځ زما په اند البته شخصي نظر مې دا دی چې دوی په دې مسایل باندې سره توافق ته نه دي رسېدلي، او د بلې خوا نه د خلکو سیاسي اجماع نه هم سخت تر لري، ځکه چې کو خلک چیرته دوی وغواړي او د خلکو نظر وغواړي سل په سلو کې. دا مونږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د لفظو پرتو سیمو نارینه باندې د ښځو د تعلیم او د تحصیل ملاتړي. نو دوی داریږي خلکو ته هم مراجعه وکړي په سوله ییزه توګه، د دوی هغه ریفرندم یا هغه سیاسي اجماع هم نه جوړوي، او د بلې خوا نه دوی جنګ هم ورسره ناممکنه دی. همدغه وضع ده چې پاتې ده او خلک میران دي. یو امید چې پاتې هغه بینالمللي ټولنه ده، ځکه خپله خلک متاسفانه په داسې یو استبدادي شدید حکومت کې هیڅ
نشي کولای. مننه کور ودان غلی همدرد. یو ریدونکې لرو دې ته ورزو. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام، خوشحال یم تاسو ته سلام وایم، د ملګرو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان.
مننه همدرد صاحب، کور ودان چې لغمان نه مړی کني ولید. همدرد صاحب، اساس نظر د خغلی متقی په خبرو باندې اوریدوی ویل چې په افغانستان کې د میرمنو ټول حقونه خوندې دي، نکاح ور سره څوک په زور نشي کولای، د میراث حق نشي خوړلای. اساس نظر څه ده؟
دا خبر خو سده کړی، دا خو امکان لري سکانه صحیح، خو دا نور کم کوک سی دی لکا دا تعلیم او د خزو کار دا هم ټوله نړۍ خپل ویني کنه دا خوندی نه دی او نو ور کول سوی دی خو زه دا وایم تا د سی پختنه وکړل دی ملمانی خور نه سی دا به طالبانو پالیسی کنه او یا مثال خبرې خلق ولې نه را پاسی دی کنه تا د سی پختنه وکړل نو زه دغه پختنه کې زه دغه نه وایم چې خلق خو لاول ورځ نه غږ جیټ کړی دا او صرف داسې نه دي راوتي ښه پوهېږي خلک که موږ له دې نه زیات راووځو یا هغه وکړو بیا به همغه پخوانی حالاتو ته لاړ شو هغه کور په کور جنګونه او ګډوډیګانې اوس لږ نسبي امنیت راغلی ده خلک همدغه د دې ډېر تږي ول او نه غواړي خلک کنه له جنګ نه ستړي دي نور او په دې کې خو ګوره خورې دغه اتلس میاشتې که دوه ویشت میاشتې چې په دوحه کې دی صحیح ده افغان پلاوي سره خو خلق نه کېناستل طالبان که قلم کېناستل هغه هم د دروغ ورسره کېناستل د زړه خبرې ورسره نه کولې د دې ورورولۍ خو نړیوالو سره خبرې ډېرې کلکې روانې وي نړیوالو ترجمانی کوله خلیلزاد د همدې حکومت په خوله باندې د جمهوریت والا په خوله باندې خلکو ته دا وعدې ورکولې چې موږ به تړون کوو بې له شکه به تړون کوو خو په تړون کې به د ټولو خلکو د ښځو حقونه خوندي دا د سرتیرو حقونه به خوندي مثال خبرې ټول حقونه به د خلکو دا د شلو کلو لاسته راوړنې دا به خوندي پکې خو بدبختانه کنه چې صرف او صرف د دوی وطل پکې خوندي ول او نور پکې هیڅ شی هم خوندي پاتې نه شول او دې که خلک را پاسیږي خلکو تم دا وایم خپل هم همدا اراده لرم چې که خلک را پاسیږي باید چې د امریکا په خلاف را پاسي یو خوانه خلکو ته داسې خبرې کولې بل خوانه همغه خپل ځان وخکړه هلکه ته خو بې ته خو په دې حالاتو کې بې تړون هم وتی شوې ته خو مثال بیا به د افغانان پریښي ول چې هر شی سره کول هغې کې بیا ته نه ملامت اوس خو تا په تړون کې خلکو ته تر پرونه تر آخري ورځې پورې همدا ویلې تاسو له خولې نه د تاسو د رادیو نه د ټولې میډیا نه به دا خبرې په اړه زه به نشر کېدې شي وروره دې چا حق به نه پیمالېږي او دا د شلو کلو لاسته راوړنې به دا دا اوس چې تاسو سره هملته نږدې اوسېږي دا سیاستمداران ښځې او نر دغې به ټولو دا خبره کوله چې بس صحیح ده تړون روان ده او تړون خبرې په سوله به کېږي او دا به کېږي خو د هر چا حق به په کې خوندي نه وي نو اوس ته ووایه چې پړه څوک دي افغانان خو نور سړي دي اوس بیا که ته همداسې وتلې خو ما درته وویلې چې ته خو دې تړونه متی شو یاسې هم باګرام د سره له تړونه د شپې پرېښی وو او مثال چا ته دې نه وویلې همدغسې به د ټول ځایونه تر کړي ول کېدای شي
همدرد صاحب پوښتنه همدغې برخه کې مطرح کړو چې امریکا یو بل هیواد و افغانستان ته راغلی و خپلو ګټو پسې خپلې ګټې خوندي وي او کله چې هغه ګټې پوره شوې یا ووتلو یا لا وویستل شو یا هره مسله شوه خو پاتې شو افغانان چې د امنیت تګي ستاسې په ان باندې همدغه افغانان چې د امنیت تګي دي که چېرته یې په کور کې لورګانې بې سواده پاتې شي فکر نه کوئ چې د دې تاوان به بیا د ناامنۍ نه ډېر لوړ وي
لاغ نامنه نه بلول نی لکه دا څنګه سی بس صرف یو سو انګریزان دلته پراته ول او نور وزل وزل کېدل افغانان خپل منځو کې ته اوس حساب دغه توګه سی جنگ دی امریکا او قبضه هغه کړی وه او څومره تلفات هغوی ټول څلېرویشت سوه نفره له لاسه ورکړي او موږ دوه درې لکه نفر له لاسه ورکړي نو دا دې ته ته اوس ورته ګوره نو غوږ ګټه او سر بیله داسې خو نه
فکر نه کوي چې دغه جګړه همدرد صاحب فکر نه کوي دغه دواړو خواو افغانان چې یو بل سره جګړه کوله دا د ناپوهۍ نه یا د علم د نشتون نه داسې و
دا خور خود د جهاد نور پورې شکر دا چې هغه جهاد ختم شو دا دغه شکر به ټول افغانان خیمه او زخم قلم دا حکم خدا چې جهاد د موږ په ملک ختم شو جهاد نه ختمېده د نجیب په وخت کې هم جهاد روا او یې نه روسیا او نه امریکا نه وو زه دغه وایم چې دغه د جهاد نوم دلته اوس ختم شوی ده او اوس امریکا فشار راوړي او که نه راوړي اوس حکومت خپله اسلامي امارت طالبانو سره ده اوس نو د دوی واکمن دي اوس د دوی خپله خوښه ده چې کله په ولس رحم راغی او د سیاست
نه دا خبره وش کېدله. اوس خو دوی دویم سیاست وري، تاسو خپله دا چغې نه وهئ چې وروره امریکا او طالبان وایي چې امریکا دا په موږ باندې خپل هغه تپي، قانون په موږ تپي که نه. نو دغه خبرې کلمې نه وتلې، امکان ستاسې بیا هغه اوسي مکتبونه هم چالان شي، ښځو ته کار هم ورشي. اوس خو ته ښه پوهېږې نو دوی خو وروره جنګونه سره کړي دي، روس خو هماغه اختلاف دی دوی تر منځ. ولس ته خو ولس ته ووایه چې هغه په خبرې به روانې وي، درې ورځې وربند به ولس غوښته یا چا ورکو نه ورکو. ولس ته بیخي نه چا پام کړی نه ولس سره. طالب خو په دې ملامت نه ده، یو وعده دې طالب وښي، څوک دې ثبوت کړي چې طالب له ولس سره کړي شي. که زه واک ته ورسېدلم زه به دا وکړم. طالب خو طالب دا هماغه پټ خبرې وي، هلته هماغې سره روانې وي. موږ ته خو سره چې وعدې کړي جمهوریت والا کړي دي، دوی بادارانو کړي دي او په دې د خلکو اطمینان. زه دغه وایم چې دا اوس خلک دوی پسې ولې خفه دي؟ څوک ورپسې وتښتي، څوک د یارو پسې ونهختل، څوک په اسلام آباد کې پراته دي، څوک ولا قدر سره دی نه زیاته بېمانی به نور چیر دی چې په میلیونونو خلک په ډاک پرېښودل او تېنا هغه خپل پلویان حساب کا هغه هم په میلیونونو و خوشحاله ول ور سره ول کنه. خو دا زد په دغه خلکو غاکو ما سي خیر ده او لاغې نه بخنه له اسلام نه پناه وړي کوپر ته، مثال له مسلمان نه پناه وړي کافر ته. او کافر به خلی دله چې دغه سي په دار کې پریخه خپل ټول کارونه په منګو کړل. هر جنگ کې با ور مخ کې وادي به ور پسي ول شاته به په کسان ول. نو تا خو دې تیارو ګوره اردو بمبار کړي سو سو ځله موږ څه وایي که دا طالبان ورته ویلې چې بمبار یې کړه. ګوره جنرال راځي کې سي ویشته سکاټ میلارم ولاړو او هغه هم ولاړو او راځي او هغه و مجاهد. نو مجاهد اوس
جهاد
خو خبرې پټ
جواب همدرد پوښتنه م همدغه هلته ده. همدرد صاحب پوښتنه م همدلته ده چې په تېر کې که جمهوریت ته مو ګورو افغان افغان وژلو، که طالب مو افغان و، که اردو کې مو افغان و، دواړه طرف ته افغانان و او بهرنیان یوازې دلته یې حضور درلوده. اوس پوښتنه دا ده زما که چېرته زده کړه نه وي، تعلیم نه وي او امنیت وي، ستاسې په اند باندې افغانان په افغانستان کې امنیت ته اولیت ورکوي که د نجونو زده کړو ته؟ یوازې نظر مو راته وایه.
د نجونو زده کړې خورې کنه د هغه د ملک جرس و بخنه غواړم. خو د نجونو زده کړه کنه ټول ولس خو دې هېڅ ناشونی ده او د دوی حکومت رسمیت پېژندل هم ناشونی ده. دام زه در وایم چې دا د ښځو تعلیم یا هغه نه کړي کنه ګمان نه کوم که یو ملک هم په رسمیت وپېژني. او یا به داسې وي کنه چې دوی به هم بېخي افغانستان ته توجه نه کوي او نه به رسمیت د دوی په کار یې د دوی خپله باچایي روانه ده. او کېدای شي دوی دا خبره هم زړه کې نیولې چې موږ رسمیت څه کوو. موږ خو له غرو نه راغلو ځنګلو نه، مثال ولږ یو تن دی اوس په هغه ډوډۍ خو را رسېږي چوکۍ خو را سره ده، مثال رسمیت اخر به خلک مجبور. نو دوی خو داسې خلک نه دي. زه دغه وایم چې دوی داسې په سیاست کې په سیاسي تړون یې ورسره کوو باید دوی ورته د نړیوال سیاست هغه هغه شاخونه ښودلي ول چې وروره دغه 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 کارونه دي یا کوی سی که نه. بیا کې د بیا مثال خبرې تا ولیدل چې په تیارو کې خاتل چا ورته څه نه ویلې او د ولس حق تروسه پورې چا نه ده ورکړی. خو څه ته اورېدلی نه اورېدلی نه ده. ګوره دا مرستې اوس کمې دي په نهرو خلکو باندې. آیا نهرو خلکو دې طالبانو ته ویلي چې دا د ښځو کارونه بند کوي، دا ښځې له موسسو لرې کوي؟ نهر خلک خو خبر نه دي ولاته د باچا نوم وردي، صرف غم غم یې ولس ته راوتی خوشحالي ګانې.
مننه مننه همدرد صاحب. همدرد صاحب موږ ستاسې پیغام واخیسته، کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ښاغلی سادات تاسې ته راځم. همدرد صاحب یوازې دغه د جمهوریت ځینې نیمګړتیاو او تېروتنو ته اشاره وکړه چې هغوی ولس په ډاک پرېښودلو او ورسره په څنګ کې دې موضوع ته هم اشاره وکړه. کومې وعدې چې جمهوریت کړې وي د هغې په څېر خو طالبانو نه دي کړي ولس سره. ستاسې په اند باندې اوس مهال کې دغه ستونزې چې په ولس راغلې دي، مسؤلیت یې څومره تېر جمهوریت ته ورګرځي؟
متاسفانه مخکې هم مشکلات موږ درلودل، یعنی تر دې حده پورې نه وي. متاسفانه زمون کلچ افغانستان په دغه حالت ورسېدو نو دا اول ځل نه دی چې په دغه حالت رسېدلې اول ځل نه دی چې دغه حکومتونه په دغه ډول تغییر کوي نو دا یو ځل کلچ جهادیان راغلل نو هغه وخت هم همدغسې د هغوی نظریات هم عین شان ته وي لکه چې اوس د طالبان دي نو کله چې بیا دوهم ځل طالبان راغلی خوشبختانه چې دغه جهادیان هغه مملکتونو ته لاړل چې د هغې ځینه دوی زده کړې وکړلې دوی نړۍ وکتلو دوی جهان یې وکتو ویې لیدل چې په دنیا کې څه کېږي او د دنیا نه یې زده کړې وکړلې بیرته کله چې د طالبانو اول ځل حکومت پای ته ورسېدو یا بیرته هغوی دا جهادیان دغه حکومت ونیول نو دوی کله چې راغلل نو ډېر تغییرات سره دننه شو افغانستان ته ولې متاسفانه دې ځل کې په داسې ډول طالبان ننوتل افغانستان ته چې اصلا نور لارې پرې نه ښودل حکومت ته او حکومت هم متاسفانه په خپلو کې هم اتفاق نه لرل نو هماغه بې اتفاقیانې وې چې هر یو خپل لاره ونیول او ولسه یوازې پریښودل او ولسه فکر وکړي چې په ځنګل کې کله چې او ولسه یوازې پریښودل شي نو هر څوک چې راشي کولای شي په دوی حمله وکړي نو همدغه و چې میدان خالی شو کله چې میدان خالی شو نو طالبان هم د دې موقع نه استفاده وکړل او
صدات صاحب د همدرد صاحب درد داو چې جمهوریت هم یوازې پریښی دي او اوس مهال چې طالبان که پر ښځو باندې بندیزونه وضع کوي په مقابل کې عام ولس ده که هغه ښځینه دي که نارینه د زیانمن کیږي مرستو ته اشاره وکړه هغه کسان چې اوس ډوډۍ نه لري هغه په دې نه ده خبر چې طالب پر ښځې محدودیت وضع کړی دی او د دې محدودیت په وجه نه شدا ننوږی دی دغه ډول حالت ته په کتو باندې چې حکومتونه راځي بدلیږي خو زیانمن ولس ده ولسته څه په کار دي تر څو چې ولس راویښ شي تر که دغه حکومتونه بدلیږي دوی قرباني نشي د بدلونونو
متاسفانه همیشه حق اخیستل کیږي ورکړل کیږي نه نو په همدې آن باندې که دوی په خپله پانسیږي او په خپله ټول ولس یو لاس نشي او د دوی د طالبانو په مقابل کې پانسیږي نو متاسفانه هیڅ هم نه کیږي چې سامنے کې دې دوی هر څه ته اولویتونه ته باید فکر وکړي قرباني به ورکړي دا واضح خبره ده چې بې د قرباني نه په افغانستان کې هیڅ کله د چا حق نه دی ورکړل شوی
نو قرباني ولس هر وخت په دغه برخه کې قرباني ورکړم دا اوس هم درته بیا دونه وکړه چې هاته خلک ډوډۍ نه لري او په دې نه پويږي چې ولي
اصلا په دې عامه پوهاوی نه لري د افغانستان خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ډېر یعنی ضعیف دی د اول نه عامه پوهاوی برخه کې هغه کسان چې کار هم کولو نو ډېر ضعیف کار یې کوو همدغه دی چې اصلا د افغانستان خلک اصلا خپل حقونو نه خبر هم نه دي چې د هغوی حق څه شی دی د هغوی حق څه دي نو په همدې خاطر هغوی نه ودرېږي هغوی فکر کوي چې ژوند همدا دی او ډیر وخت تاسو فکر وکړئ چې هغه مجبوریږي چې خپل اولاد خرڅ کړي نو کله چې انسان خپل اولاد خرڅ کړي یا هغه د اولاد د خرڅولو نه د حکومت مقابل کې ودرېدل یعنی غټه خبره نه ده نو په همدې خاطر زه هم په همدې اندې ما چې تر څو چې افغانستان خلک په خپل ونه درېږي په خپل د حق نه دفاع ونکړي متاسفانه چې نور کسان دوی ته هیڅ هم نشي کولای نو دوی باید په خپله ودرېږي په خپل د حقونو نه دفاع وکړي او نړۍ باندې غږ وکړي چې نړۍ هم هغوی سره حملاس شي نو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي خپل حقونه ترلاسه کړي او هغه حق چې د دوی شرعي حق دی هغه حق دوی ته ورکړل شي
مننه کور ودان اغلی همدرد تاسو ته راځم تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې ټولې تاسو راته وایي د دې لپاره چې ولس راویښ شي ولس خپل حقونه ترلاسه کړي د حکومتونو د بدلونونو قربانیان نشي څه کول ورته پکار دي
زه برعکس بل ډول فکر کوم او هغه دا چې دغه خپل ورور سره موافقه يم چې دوی دې ښه نظریات ورکړل. اول خو واقعا چې جمهوریت افغانستان د خلکو سره جفا وکړه، خو دغه جفا د جمهوریت نه ډېر د هغه کسانو د خوا و چې د هغه هیوادونو د خوا و د هغه قدرتونو د خوا و چې په افغانستان کې سیاسي منافع لري او همیشه د خپل سیاسي منافع او د حفظ لپاره یا د ساتنې لپاره دوی افغانستان کې لاسوهنې کوي. سیاست کې عملا هغه همدغه امریکا مثلا تاسو ولیده چې په دوحه کې فقط یو خبر سره چې زه د خپل ورور همدرد صاحب د خبر سره موافقه نه یم چې دوی طالبان وعده نه ده کړې. په دوحه کې طالبانو هم دا وعده کړې وه چې که دا وار دوی قدرت کې هغه وخت خو د سهم موضوع وه، که چېرته دوی سهم ومومي نو دوی به هېڅکله هغه محدودیتونه چې پخوا په ښځو باندې مخصوص وضه وو دا به نه تکرارېږي. دوی هم ځینې وعدې کړې وې خو متاسفانه اوس په خپل هغه وعدو باندې دوی ولاړ نه دي یا ورته وفا نه کوي. او بل دا چې د جمهوریت په حساب د خلکو د راویښولو په ارتباط زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې څومره بدلونونه راغلي دي د دې تر شا یو بهرنی قدرت و او هغه یې لامل شوی. پرته د ما مخکې هم اشاره وکړه چې هر جنگ مصرف ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک هېڅکله په خپله دومره نه دي پیسه در شوي چې هغوی بیا راپورته شي یو لوی اپوزیسیون جوړ کړه او هغه مسله تسلیتی جنگ مخی تبیسی. خو هر کله چې کوم جنگ شوی که اولنی مقاومت و پا اولنی دوره د طالبانو که هم ملتری بهرانیانو او اوز خو اصلا دست یا مقاومت نشته، نره هم نور نغواری در افغانستان پا دی جنگونو بنده تراغو چه منافع ایفتی پیسی مصرف که. نو چه کله پیسی مصرف نی نرایوال و نغواری افغانستان که به بدلون ترغی نرازی که سمر خلب چگی بوی وز خود تاسو گوره چه در بیان آزادی نشته او جنگ هم پا پیسو که خلق هم استبدادی حکومت ترسلطه لاندی جوان تیری. نو چنگ دوی خپل غک پورته که مسالمت همیز توگه خود سو سوار سپینگی رو غک پورته که ملای مامان خپل غک پورته کر ویویل دا وز متیولاوی سا چیرته دی؟ یو څوک کولی شي ووایي چې هغه ولې بندې دی؟ هغې خپل غږ پورته کړه، هماغه د ولس غږ وکنه، هماغه یو مسلمت همیزه مبارزه وه. دغه ځوان دغه اوس لادرکه دی، هېڅوک د هغې تر شا مثلا دادخواهي نه کوي یا د ندخواهي یو څو محدوده ښځې کوي چې د هغو غږ هم څوک نه اوري. د خلکو مبارزه قربانۍ غواړي. بیا خلک څومره ځان قربانۍ که کلونه وشو چې عام وګړي قربانۍ کېږي مګر قدرت کې بیا نور خلک مزی کوي په عام اصطلاح یې وایو. نو د خلکو نه زما په فکر توقع لږ ټیټه وسیخه ده. چا چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه راوړي دي هغوی باید بیا اصلاحاتو ته هم ژمن اوسي. د همدرد صاحب خبره
که دغې موضوع باندې مې یو څه اشاره واچوم، دا اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هم خلکو پکې هیڅ رول نه درلوده، دا چې دوی واک ته راغله یا جمهوریت سقوط شو هم خلکو یوازې دغه سیاسي حالات څارل. خو اوس په د یو افغان په کور کې چې نه د طالب پلوي و نه د جمهوریت پلوي و یو انجلۍ بې سواده پاتې کیږي، د دغه ډول حالت مخنیوی کیدای شي؟
دقیقا اصلی ستونزه هم داده، اساسی ستونزه هم داده چې د یو چاچ اصلا په هیڅ طرف کې نو هغه یو عام او بی طرف وګړی دی، نن بیا قربانی دی. دا په خپله یو ډول قربانی ده چې هغه غواړي لورې ښوونځي ته لاړه شي مګر خلک یې نه پرېږدي او دا زمینه ورته مساعده نه ده. دا قربانی دی، دا کس د دې حق نقص دی. وخت چې حق یې نقص شو دا قربانی دی او په همدغه باندې ټول ستونزه په همدې مسله باندې راتاویږي. د دوی خپل ماشومان خو په خارج کې زده کړې کوي، لکه پخوا مونږ ولیدو چې د جهادي رهبرانو چې به ویل په افغانستان کې د دانې ځینې محدودیتونه د اول وار نه دی چې افغانستان خلک ورسره مخ کېږي، مګر وروسته مو ولیدو چې ماشاءالله د دوی خپل لورانې زامن په څومره ازاده محیطونو کې را لوی شوي وو، څخه تحصیلونه یې لرل. یعنی دا فقط د افغانستان په خلکو باندې دا وضعیت دی، د دوی په کورنیو هېڅکله نه دی. ستونزه هم دا ده او دا چې تاسو توقع لرئ چې د افغانستان خلک دې خپله یو کار وکړي، افغانستان خلکو په خپله دا وضعیت په ځان نه دی راوړی او نه په دې کې شامل وو. هغه چا چې دا وضعیت راوړی هغه هیوادونه باید بیا کینی دغه ستونزه حل کړه. جمهوریت هم ونړید، جمهوریت په خپله ځان رنګ نه کړ بلکې ونړول شو. وخت چې ونړول شو په دې کې د چا چې لاسونه و هغه اوس موږ ته باید ځواب ووایو، اوس موږ ته باید ځواب راکړه چې ولې او اوس د دې پلان څه شی دی. وادي الله را دوی د خوانه څه شي ده. خو متاسفانه دوی هم په بحثونو کې دي د پردې تر شا ډېری خبرې دي. هر څوک هر څه غواړي وکړي خو خپل مسلحتونه یې باید پکې خپل منافع باید حفظ وسي. افغانستان د بهرنۍ او د سیاستونو په ډګر بدل شوی دی او هر کله چې دوی منافع وغواړي دا طالبان به لکه پخوا دور څلوېښت ساعتونو کې یو څوک ونه ګوري وبه یې نه ګوري. خو اوس د دوی خپلې منافع دلته تامین دي او تر څو چې د دوی منافع تامین وي د افغانستان خلکو په قصه کې هیڅوک نه وي او نه چاته مهم دي.
مننه کور وطن غلی همدرد ژوندۍ اوسې غلی سادات تاسې تر اعظم که تاسې راته ووایئ د افغان ولس درد په دغې ډول شرایطو کې څنګه دوا کېدی شي؟
متاسفانه د افغان ولس درد په دې وخت کې تر څو چې هغه مملکتونه چې د هغوی منافع په افغانستان کې دي هغوی د دوی درد دوا نه کړي نو متاسفانه د دوی درد نه دوا کېږي او د هغوی یو درد نه دی. په هر حکومت چې بدلېږي بیشترین ضربه چې ګوري ښځې دي افغانستان کې عام وګړي دي چې بشترین ضربه ګوري هغوی نو همیشه د هغوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. همیشه د افغان وګړو یا د افغان ولس هغه اولویتونه چې د ژوند د یاغه ترېنه اخیستل کېږي هغه بشري حقونه چې د هغوی حق دی شرعي حقونه چې د هغوی حق دی هغه حقونه تر هغوی نه اخیستل کېږي. متاسفانه اوس هم د هغوی دا ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او تر څو چې نړۍ ونه درېږي او دنیا دې ته جدي توجه ونه کړي متاسفانه د دوی حقونه به پاندې حالت وي د دوی حالت به پاندې حالت وي او تغییر به رانه شي او یوازنۍ ډله چې کولای شي دغه حد ته تغییر ورکړي په دې وخت کې او په دې زمان کې هغه هم دغه حاکم ډله په افغانستان کې دي چې د کولای شي تغیرات راوړي او د کولای شي یو ډیر ښه حکومت مخکې ته ویسي کدي خلکو سره هم نظر وسی او د افغانستان د خلکو حقونه غوي ته ورکړي. مګر متاسفانه دوی هغه حقونه د خلکو ته نه ورکړي او همدا دی چې افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي او کله چې افغانستان
کته هم درته دلته لند جواب کړي غلي سادات کچېری طالبان د ښځو حقونه ورکړي او هغه څه چې په نړیوالو مایداتو کې یا په ټوله کې په نړۍ کې د منلو وړ دي هغه ټول وصول ومني او د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت وخی څومره د دې امکانات شته چې دوی د وګړو وخت لپاره حکومت وکړي او حکومت بریالی وي؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خلک همیشه د امنیت تږی دي نو هغه همیشه امنیت غواړي. یو نسبي امنیت چې اوس راغلی دی ته خلک خوشحال دي اما د بل طرف نه خلک دبل کیږي د بل طرف نه هغوی د هغوی حقونه تر پښو لاندې کیږي. که دوی دغه حقونه هم ورکړي او د دې تر څنګ امنیت هم تر اوسه پورې چې ساتلی دا هم وساتي نو په دې باور اوسئ چې نړۍ ټول به د دوی طرفدار شي. افغانان چې په افغانستان کې دي او په بهر کې دي ټول به د دوی طرفدار شي دوی به په رسمیت جندل شي او نړۍ به دوی سره کومک وکړي تر څو افغانستان بیا ورغول شي او بیا افغانستان هغه حالت ته ورسیږي چې بیا افغانستان شي.
مننه کور ودان اخلي همدرد ستاسي روستي خبري اورم که چیرې طالبان د افغان نجونو حقونه ورکړي د افغانستان آینده څنګه ویني؟
افغانستان 50 سلنه ستونزه اتاغي نام ډیره به حل شي ځکه چې اوس ډېر خلک په دې باندې د حکومت ترمنځ کومه د حکومت او د وګړو ترمنځ کومه واټن رامنځته شوی او فاصله هغه به یو څه د منځه لاړه شي او خلک به امیدوار شي چې دغه نورې ستونزې به هم ورځ په ورځ اګر چې د ښځو د تعلیم تر څنګ ډېرې نورې ستونزې دي لکه بیکاري لکه د خلکو ته د کار زمینې نشتون او ټیټ اقتصاد او نورې ستونزې هم شته. خو که چېرته ښځې خپل اساسي حقونو ته ورسېږي اوس وګورئ بښنه غواړم په دغه وروستیو کې تاسو ولیدل چې ښځینه او چې کومې ارایشګاګانې بندولې څومره د فشار رواني فشار لاندې شوې نورې ښځې ورسره دا دوی خپل د دوی تر شا د دوی کورنۍ وي چې همدغه دوی ته یو عایداتي منبع وه چې خپله کورنۍ به یې ورباندې تمویلوله. یعنی په هر محدودیت چې طالبان وضع کړي د خزو تر څنګ د خزو کورنۍ زپلی دي، د خزو کورنۍ ته مالی او نورې ستونزې جوړې کړې دي. نو دغه ستونزو په هوارولو کې که دوی خپله لاس مثلا پیل وکړي یا حل لارې ورته پیدا کړي، د محدودیتونه لرې کړي، واضح خبره ده چې د افغانې ټولنې باید ډېری ستونزې حل وي. او په دې توګه چې د ښځو د خلکو نارضایتي ټیټه شي، وطن مینځ نه لاړ شي، خلکو ته زمینه مساعده شي چې خپل نظریات شریک کړي، خپلې غوښتنې ورو ورو به اصلاحات راشي او خلک به مارامه وي، بالاخره به لکه نورې ټولنو پرمختګ ته لاړ شي. اوس موږ په ډېرې ابتدایي او ډېر اساسي مسایلو باندې، اگر چې اساسي دي مګر ډېر ابتدایي دي، په نوره نړۍ په نظر یا په نسبت چې هغه د تعلیم مسله ده، په دې باندې اوس موږ په جنجال کې یو. هیله لرم چې یو ورځ دغه ستونزې حل شي، یو ورځ نه چې ډېرې زر حل شي، ځکه نه غواړو چې 15 کاله چې زه قرباني وم په هغه هېواد کې او ما خپل تعلیم ته لاسرسی نه لرل، او تر اوسه مې هغه درد او هغه وقفه جبران نه کړی شوه. دا د دغه دور د نجونو ته بیا تکرار نه شي، او هر څومره زر چې دغه دروازې د ښوونځیو پرانستل شي، ټول لاړ شي درسونو ته او ټول په یو آرام او خوشحاله فضا کې ژوند وکړي، سره دا یو ډېره مهمه مسله ده او ټول هیله لري دې ته.
اخلي همدرد، که چیرته داسې ونه شي بیا آینده څنګه وینې؟ لنډ راته وایي.
واضح خبره ده، موږ باندې تاریخ تکرار شوی دی، موږ خپل هر یو ژوندی تاریخ یو. ما ته را یاد دي چې دغسې منتظره وو او بالاخره دغه حکومت ونړېده او بیا موږ ښوونځي ته لاړو. تر اخره خو دغه ښځې داسې نه پاتې کېږي، دا نجونې خو تر اخره نه پاتې کېږي. دا وړه مسله نه ده چې نجونې به تر اخره په کور پاتې، بالاخره به یو حل لاره پیدا کېږي. نو هیله ده چې دغه حل لاره مسالمه تمیزه اوسي، په دې کې به د محکمې ډلې هم خیر وي، ځکه افغانستان خلک نور جنګ نه غواړي، غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. خو که چېرته دوی د افغانستان خلکو ته د خلکو په توګه وګوري، اوس د دولت د حکومت هغه اساسي فلسفه دا نه ده چې تراشه څه د چې زړه دي هغه په خلکو تحمیل کړه. د حکومت اساسي، د دولت اساسي فلسفه چې کله رامنځته شو، د وګړو او د حاکمې ډلې ترمنځ یو ټولنیز قرارداد دی. هغه به خپلې غوښتنې وایي، ته به هغې ته خدمات راکوي یا به هغه مني یا به ورته حل لارې پیدا کوي. نو دا چې یکه تازه حکومت فقط استبدادي فرمانونه یې په هیڅ ځای ته نه رسیږي، دا د دوی هم په یاد ولري، موږ تاسو ته هم همدغه معلومه ده، ټول خلک هم په دې پوهېږي چې که چېرته دې مسایلو ته حل لارې پیدا نه شي، دا حل نه شي، هماغه تیر تاریخ به بیا تکرار شي. دوی به ډېر شي، یو درې څلور 15 کاله به تابلا وړي دا حاکمه ډله، او بیا به دوی بیا په هماغه سرنوشت د شرکی
لکه مخکې دا ورکه چې موږ سره مخ شو. مدنه کور ودان لتاسو دواړو قدرمنو د خزو د حقونو فعالانه او وګمې سادات او روبینا همدرد نه چې په خبرونه کې مو سره ملتیا وکړه، او تر دې دمه مو از ما سره دا پروګرام مخته یوړو. لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام ښه چری.
خفقی